دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن شنبه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه ورایي زه سلیمان شاه د دې سات خبرونه ولولم په روان هفته کې د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د زلمی خلیزات په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ په افغانستان کې د تشدد او جنگ د ختمولو په اړه د بحثونو د پیل کېدو وروسته د افغانستان حکومت یو ځلې بیا د سولې لپاره د اوربند پر شرط باندې ټینګار کړی دی. په عین وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي دي چې دواړو خواوو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ ګټورې خبرې وکړې. شاهین په ټویټر کې ویلیکل چې دواړو خواوو د سولې د موافقې یا هوکړه لیک د لاسلیک کولو د مراسمو ترڅنګ په ټولو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې څو ورځې به نور هم دوام وکړي. د رویټرز اژانس د یو وروستي رپورټ له مخې طالبانو له امریکایي ځواکونو سره د یولس ورځني اوربان لپاره خپل امادګي ښودلې ده، خو وایي چې دغه اوربان به د افغانستان د قواوو پورې مربوط نه وي. د افغانستان له حکومتي قواوو سره د اوربان کولو نه مخکې هم ډډه کړې وه، خو دومره ویلې دي چې د امریکایانو په غوښتنه به خپلې حملې کمې کړي. طالبانو د اوربند لپاره له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک کول د شرط په توګه وړاندې کړي دي، خو د دغې موافقې د لاسلیک کولو نیټه او ځای تر اوسه پورې په سمه توګه نه دی څرګند. اروپایي اتحاد وایي چې په 2019 میلادي کال کې د زرهاو افغانانو په شمول شاوخوا 23,000 مهاجرینو کوشش وکړ چې بغیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته داخل شي او شمیر یې د وړم کال په پرتله 6% کې زیات شوی. اروپایي اتحاد وایي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او غربت په سبب دغه خلک قاچاقبرانو ته پیسې ورکوي چې د ترکیې په خطرناکه لارې د سیاسي پناه پر تکل اروپا ته ورسي، خو زیاتره یې په لاره کې د میاشتو میاشتو لپاره بند پاتې کیږي او یا د ترکیې چارواکي نیسي او بیرته خپل وطن ته شړي. په داسې حال کې چې په لیبیا کې خونړی جنګ ښه په زور کې دوام لري، د امریکا، برېټانیا، فرانسې، ترکیه او جرمني په شمول د نړۍ د څو هیوادونو مشران سبا د یکشنبې په ورځ په برلین کې راټولېږي چې په جنګ کې د شاملو خواوو ترمنځ د روغې جوړې لپاره یوه لاره ولټوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش هم په غونډه کې برخه اخلي. د لیبیا په کورنۍ جنګ کې روسیا، ترکیه، مصر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان د مختلفو ډلو مرسته کوي. په عین وخت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د هغې جنرال خلیفه هفتر په ضد په جنګ کې د مرکزي حکومت د ملاتړ په خاطر لیبیا ته د عسکرو د لیږلو اعلان وکړ. په عراق کې د حکومت په ضد د ولسي مظاهرو په لړ کې د جمعې په ورځ یو احتجاج کوونکی د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. دغه خلک چې اکثری شیعه ځوانان دي د عراق د موجوده سیاسي نظام لنګېدل غواړي او وایي چې دغه نظام د قومي او مذهبي ویش په اساس باندې جوړ شوی دی. زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال او د امریکا د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې مرستیال جنرال جان هیټن وایي چې 100% مطمئن دی چې د امریکا دافع ځواکونه د حملې په صورت کې د شمالي کوریا د اوږده واټن د اتومي توغندرو دفع کولو توان او صلاحیت لري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د جمعې په ورځ په تهران کې د جمعې د لمانځه په خطبه کې اعلان وکړ چې سپای پاسداران انقلاب د نوموړي په وینا کولی شي چې د ایران له سرحدونو نه ماورا هم وجنګېږي. خامنائی د اتو کلونو نه وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د جمعې د لمانځه امامت وکړ او خطبه ورکړه. فرانسه وایي چې پوځ یې د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په ختیځ ساحل کې واقع له هوایي حملو نه د تیلو تاسیساتو د ژغورلو په خاطر د رادار یو پرمختللی سیستم نصب کړی دی. په داسې حال کې چې د جمهور ډونالډ ټرمپ د عزل کولو د محاکمې لومړۍ مرحله پیل شوې او د سترې محکمې قاضي قضات د محاکمې د رئیس په توګه لوړه وکړه، دیموکراتان او د جمهور رئیس مدافع وکیلان به خپل مقدماتي دلایل د سې شنبې په ورځ وړاندې کړي. د سترې محکمې قاضي قضات د استازو د مجلس استخباراتو د کمیټې رئیس او د ټرمپ د محاکمې په دوران کې دغه مجلس د مدعي عمومانو د وکسیز ډلې مشر اډم شیف ته د قسم ورکړ. هغه د ټرمپ پر خلاف لګول شوي تورونه په زور ولوستل او ویل چې زموږ د جمهوریت په ټول تاریخ کې بل یو جمهور رئیس هم هیڅکله داسې نه و کړي چې په بشپړه بې اعتنايي د اساسي قانون د روحیې نه بغیر په ښکاره سرغړونه په خپلو خطاګانو باندې د پردې اچولو په غرض د هغه په خلاف د کانګرس د تحقیقاتو د لارې د ډب کولو هڅه وکړي. له بلې خوا د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني وکیلانو په ډله کې د امریکا د هاروارد د پوهنتون د استادانو په شمول څو نامتو وکیلان شامل دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هلا چې روغ جوړی زنه زرانه ای سوزی تاسو ته د سهرنی خبری خبرونی سره هر کله وایم د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د کمیدو پاړه د امریکا غوښتنې د منلو وروسته په دوحه کې د سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د سیاسي مرستيال مولا برادر په مشرۍ خبري بیرته پیل شوې. اکرام شنواری رپورت را لګلې.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سفیر زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او په قطر کې د سیاسي چارو لپاره طالبانو د مرسل مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی ترمنځ د څو ورځو پټو خبرو وروسته طالبان دغه خبرو بیا پیلیدل تایید کړی دي. په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر وایان سویل شاهین دغه روانو خبرو په اړه د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر او زلمی خلیلزاد په مشرۍ دواړو غاړو ټیمونو غونډه کړې او د توافقنامې اصلیک او اړوندو مراسمو پاکلی سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر چې د امریکا په سفر بوخت دی د پنځشنبه په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویل چې طالبانو د امریکا سره د خبرو دوام لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سفیر خلیلزاد غوښتنه منلې ده. د افغانستان جمهور ریاست دغه خبرو په اړه په تازه خبرګون کې ویلي چې هر ترخه چې وربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. د جمهور ریاست مرسیل وایان د واخان مینپال د جمعې په ورځ امریکا غا غشنه اړیکې ویل چې سولې د افغانستان دولت او د افغانستان د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی.
سره د افغانستان دولت خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړیتوب دی. تلپاتې او بایزت اصول ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د خلکو غوښتنه ده د اوربند تامین یوازنی لار ده. هر طرح شي اوربند پکې اساسي ګام په توګه مطرح شي خلکو او دولت ته به منلو وړي.
د دې دمخه هم افغان حکومت د امریکا له خوا د طالبان څخه د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې سره مخالفت ښودلی. افغان حکومت ویلي چې د تاوتریخوالي کمیدل په پوځي مروجو اصلاحاتو کې شتون نه لري او تعریف کېدی هم نشي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو خلیل الله صافی وایي چې امریکا چې د طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو کومه غوښتنه کړې هغه تقریبا اوربند ته ورته غوښتنه ده.
د طالبانو د نظامي حسون د تګلارې له مخې به موټر بم چاودنی هدفي وژني انتحار انفجار دا به ودرول کیږي. وی لارې بنه بندیږي او په کلیو باندو کې به هم تهاجمي عملیات نه کوي طالبان چې نورې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په مقابل کې به ناتو او امریکا او هم په دوی باندې شپینی عملیات کې درځي او بمباري هوایی بمبار په دوی باندې کوي. چې دې ته موږ تقریبا اوربند ویلې شو عموما اوربند ورته ویلې شو خدای اصطلاح د تاوتریخوالي د کمښت استعمالي دي چې اتمن کوم سیاسي ملاحظه به ویلم.
د سیاسي چارو دا کار په وی چې د افغان حکومت له خوا د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې سره مخالفت او پر ځای د اوربند پر غوښتنې ټینګار به د امریکا او طالبان ترمنځ روانو خبرو باندې ساغیزه ونه لري.
د افغان حکومت ټینګار په عمومي اوربند باندې د امریکا او طالبانو د توافق ولاخي کول باندې کوم منفي اغیز نه لري. ولې د افغان حکومت اندیښنه به خلره شي چې کله په رسمي ډول باندې امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کشي او د تطبیق او نظارت په میکانیزم دا د افغان لپاره د بین افغاني مذاکرات ته لاره ورلی او په بین افغاني مذاکرات کې به په عمومي اوربند باندې خبرې کیږي.
خلیل الله صافیوی چې کیږي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د موافقه لاسلیک به سو نه وخ واخلي تر اوسه سفیر خلیلزاد او ټیم پر دغه مسلو هیڅ تبصره نه کړی او دا ریپورتونه یې رد کړی او نه هم تایید کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د مؤاخذه کېدو محاکمه د پنځشنبه په ورځ په رسمي ډول د امریکا په سنا مجلس کې پرانستل شو. په دې اړه په باسونه په رسمي ډول راتلونکي اونۍ پیلېږي. د امریکا په تاریخ کې دریم ځل دی چې سناتوران به د قاضیانو په توګه شواهد او مدارک واوري او بیا په پریکړه کوي چې آیا د امریکا جمهور رئیس د واکنه لری کړی شي او کنه. په موکړی دی رپورت ته
امریکایي سناتورانو یو ځای قسم وکړ او بیا په یو کتاب کې په لاسلیک کولو سره قسم یاد کړ چې د جمهور رئیس په اړه به صادقانه قضاوت کوي. سناتوران به د استادو د مجلس د استخباراتو د کمیټې له مشر ادم شیف او شپږو نورو دیموکراتانو څخه چې د استادو له مجلس څخه سنات تللي او له واک څخه د جمهور رئیس د ګوښه کېدو قضیه جوړه کړي وضاحت واوري. د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شیف وویل
ان د هیستوري اف د ریپبلک No president has ever
جمهوریت په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس له استیزا سره بشپړ مخالفت څرګند کړی نه دی. د واک دغه ناوړه استفاده په خپل د جمهور رئیس د تکراری ناوړه رفتار د پټ ساتلو لپاره شوې ده.
د امریکا د استازو په مجلس کې چې اکثریت دیموکراتان دي استیزا یو جنجالي پروسه وه. د جمهوری غوښتونکو مشر مچ مکانل وویل په سنا کې به بل ډول وي.
دا مجلس به دقیق پاتې شي څو موږ وکړی شو تیر ته نظر وکړو او پوه شو چې څنګه زموږ اقدامات راتلونکو نسلونو ته میراث پرېږدي.
خو دیموکراتان ادعا کوي که سناتوران شاهدانو ته اجازه ورنکړي او هغه اسناد ونه کتل شي چې دا په اثبات رسوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره نظامي مرستې ځنډولي، نو پروسه به عادلانه نه وي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر وویل
موږ هر یو به یو داسې انتخاب سره مخ شو چې آیا د حقیقت موندلو لپاره محاکمه پیل کړو او یا هم د جمهور رئیس د غوښتنې سره سم شیان پټ کړو او په بیړه د کار د پای ته رسیدو هڅه وکړو.
محاکمه په داسې حال کې پیلېږي چې د حکومت یوې خپلواکې ادارې اعلان کړی چې د ټرمپ حکومت له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوې مرستې په ځنډولو سره قانون مات کړی دی. په سنا کې د ټرمپ متحدین وایي د تورنیدو وړ سرغړونې موجود نه وي. سناتور لینزی ګراهام وایي
دفاع وزارت راته وویل چې هغوی په اوکراین کې د نوي حکومت په اړه اندېښمن دي. که تاسې وګورئ تقریبا په هماغه اندازه پیسې اوکراین ته تللي لکه چې پخوا ورکړ کېدي.
خو د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي مدافع وکیل روډي جولیانی همکار لیف پارنس کېدای شي د محکمې یو شاهد ووسی، ځکه هغه ویلي چې ټرمپ پوهېده د اوکراین له مرستو سره څه کېږي، هغه څه چې ټرمپ رد کړي دي. دیموکراتان وایي دا افشاګریانې به پر مکانل فشار زیات کړي چې شاهدانو ته اجازه ورکړي. د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي
د شاهدانو عیني شاهدانو او اسنادو د راڅرګندېدو په اړه د خلکو ملاتړ په پراخ ډول زیات شوی دی. هغوی به یوازې په دې اړه د خلکو سره مخالفت وکړي.
په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ محکمه په بشپړ او رسمي ډول د راتلونکي سه شنبه په ورځ پیلېږي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی وای لویدیز هیوادونو دومره قدرت نه لري چې ایرانیان مات کړي. خامنائی چې په اتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن د جمعې د مونځ په خطبه کې خبرې کولې، د خپلو خلکو وغوښتل چې یو موټی شي. بل خوا یو شمېر اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاجمن دي. نور حال زموږ د همکار وحید فیضی په رپورټ کې.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی نن د جمعې په لمانځه کې په تهران کې د اټومي هوکړې پر اروپایي غړونی وکړه. د جمعې د لمانځه امامت اته کال وروسته په خپل وکړ. د پر برېټانیا، فرانسې او جرمني نیوکه وکړه. خامنائی وایي چې برېټانیا، فرانسه او جرمني چې په روانه اونۍ کې وویل د 2015 کال د ایران د اټومي هوکړې مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي، نیوکه وکړه چې دا کار سپکاوی او امریکا ته خدمت کول دي. خامنائی وایي
دوی د امریکا خدمتګاران دي. دا حقیر دولتونه په دې تمه دي چې د ایران ملت په ګوندو کړي. امریکا چې ستاسو مشره له تاسو مخکې وه، د دې وړتیا یې نه لرله چې د ایران ملت په ګوندو کړي. تاسو له هغې کوچنی یاست چې د ایران ملت په ګوندو کړی.
بلخوا د روسیې د بهرنی چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا وتل غندلی دي. لاوروف وایي چې امریکا غواړي خپل اصول عملي کړي او پر نور هم فشار راوړي چې د هغوی لار تعقیب کړي. لاوروف وایي
د ایران د اټومي پروګرام د هوکړې په اړه د عمل ګډ هر اړخیز پلان شتون لري چې دا د نړیوالو بشري حقونو یوه برخه ده چې له پامه نه غورځول کېدونکې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له یوې قطعنامې سره تصویب شوې ده. هغه نړیوال بشري حقونه دي. امریکایانو پریکړه کړې چې خپل اصول عملي کړي. هغوی په اسانۍ سره له هر اړخیز پلان څخه ووتل، نه یوازې دا چې خپلې ژمنې ودرولې بلکې نورو یې هم له ایران سره له اړیکو درلودلو منع کړل.
خو اروپایي هیوادونه د ایران د اټومي هوکړې په برخه کې لاجمن دي. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن پر روانه اونۍ کې وویل چې د 2015 کال د ایران اټومي پروګرام هوکړه به کېدای شي بدله شي، چې هغه ځایناستی د ټرمپ تړون نومولی دی. جانسن وایي
که موږ غواړو چې ځان ترې خلاص کړو بیا موږ یو بدیل ته اړتیا لرو.
د برېټانیا د بهرنی چارو وزیر ډامنیک راب په پارلمان کې وویل چې یو پراخ هوکړه لیک به د ایران د اټومي پروګرام مسله حل کړي. ښاغلی ډامنیک وایي
لوی اندیښنه چې امریکا او د بریتانیا په ګډون نور هیوادونه لري هغه په سیمه کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه دي.
یو شمیر څېړونکي وایي چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا تر وتلو وروسته امریکا کولی شي په مشروط ډول د ایران په وړاندې د امریکا د دریځ پر سر له برېټانیا سره اقتصادي هوکړه وکړي. ایران اعلان وکړ چې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې پر دوی هر ډول بندیز به له پامه وغورځوي، خو لا د 2015 کال اټومي هوکړې ته ژمن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي
موږ داسې میکانیزمونه جوړ کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو کچیرې یو خوا یا سو اړخونه له هوکړې څخه سرغړونه وکړي موږ کولای شو چې د ژوندۍ ساتلو لپاره اقدام وکړو.
څېړونکي وایي چې اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې وخت واخلي او د ایران اټومي پروګرام په حق له کوم اقدام څخه مخکې دوی د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې چې په نومبر میاشت کې ترسره کیږي په تمه پاتې شي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر میشیل بچلټ د سوریه په شمال ودیز ولایت ادلیب کې د ملکیانو دوامدار وجل او کلک زخمی کول وغندل، او سره له دې چې تقریبا یو هفته په خوا د اوربن موافقه شوه. د امریکا غږ خبریاله لیزا شلاین په جنیو کې د عالی کمشنر د دفتر نه په دې باره کې رپورټ را لېږلې دی چې زامن محمد دې ته دراوروي.
مخکې له دې نه چې د سوریې د ادلب ولایت کې اوربن ټینګ شي مات شو، د عالی کمشنر میشل بچلټ نتاق جریمی لارنس امریکا غږ ته وویل د اوربن د ټینګېدلو نه سمدستي وروسته د سوریې د حکومت او یاغي قواوو دواړو حملو ته دوام ورکړ. د وای وروسته سمدستي سوریې او روسي متحدینو هوایي حملې پیل کړې او ملکیانو ته ګواښونه زیات کړل. لارنس په خبر ته دوام ورکوي او وای
We have serious concerns about the ceasefire, the fact that fighting continues and attacks continue. We don't know the exact terms of the ceasefire agreements, and they're certainly vague, but suffice to say
موږ د اوربن په اړه کې جدي اندېښنه لرو. حقیقت دا دی چې جنگ دوام لري او حمله غلی شوې نه دي. موږ د اوربن موافقو د عین شرطونو په اړه کې معلومات نه لرو. دوی په یقیني توګه مبهم دي، مګر دا کافي ده چې ووایم چې خلک لا تر اوسه وژل کیږي او د دواړو خواو نه ډیر خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورټ ورکړی دی چې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 ملکیان وژل شوي دي او په دې تیرو څو ورځو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. لارنس وای د ملګرو ملتونو عالي کمشنر غوښتي دي د ادلب ولایت په هغه ځون کې چې تاوتریخواله پکې کم شوه دی سمدستي د جنگونو ودرول شي او ټول ملکیان او ملکی بنیادی کارونه دي وژغورل شي. لارنس نبی وای
It is deeply distressing that civilians are being killed on a daily basis in missile strikes from both the air and the ground. Women, men
دا په ژوره توګه یو مصیبت او غم دی چې هر ورځ ملکیان له هوا او ځمکه دواړو نه په توغندۍ وسره وژل کیږي. ښځې، نارینه او ماشومان چې د کار په ځای مارکیټونو او ښوونځیو کې فعالیت کوي په بې احساسه تاوتریخوالي کې وژل کیږي او معلول کیږي. سوری د اپریل په 9 نیټه نظامی حمله پیل کړې چې ادلب بیرته ونیسي او په سوری کې د یاغیانو وروستی مرکز لاسته راوړي. ملګرو ملتونو له هغه وخت نه راپه دې خوا 1500 ملکیانو وژل تایید کړي دي چې تقریبا نیمایي ښځې او ماشومانو. د یو اټکل له مخې 3 میلیونه ملکیان په ادلب کې بند پاتې دي، زیان لري چې ورته ولاړ شي. ګاونډي ملکونه پر مخ خپل بندرونه تړلي دي او د تیښتې ټولې لارې ورباندې بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي په نتیجه کې په سلګونو زره ملکیان د تاوتریخوالي لاسه بې ځای شولو، مجبور شولو چې د جنګ له سیمو نه وتښتي چې احتمال لري ځینې به یې وژل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
سیول د امریکا د سفیر په هغه تبصرو باندې انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د سیلانیانو په باره کې کړی دی. خبریال ویلیم ګالو په دې باره کې رپورټ را لېږلی. زامن مومند د تلولی
جنوبی کوریا په پرون د جمعې په ورځ د امریکا د سفیر هاری هاریس په هغه تبصرو باندې اعتراض وکړ چې وای لسیول نه غوښتي چې د دغه هیواد د هغه کوشش په باره کې د واشنگتن سره مشوره وکړي چې غواړي شمالي کوریا ته فردي توریزم پیل کړي. هاریس د پنجشنبه په ورځ ویل جنوبی کوریا باید پلان د ګډ کاري ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي، د داسې غلط فهمۍ مخه ونیسي چې وروسته به سر اقتصادي بندیزونو ته ونه وځي. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست یو چارواکي دغه تبصرې نامناسبه یادې کړلې، په داسې حال کې په دې ټکي ټینګار وکړ چې سیول د واشنگتن سره همکارۍ ته دوام ورکوي. دغه مامور ویل د دواړو کوریاګانو ترمنځ د همکارۍ موضوع زمونږ د دواړو هیوادونو ترمنځ ده چې پریکړه ور باندې وکړي. د جنوبی کوریا د اتحاد وزیر چې د شمالي کوریا سره روابط پر مخ بیای د هاریس تبصیرو ته په مستقیم ډول ځواب ورنکړ، مګر یو نتاق یې وویل د شمالي کوریا په باره کې د هیواد پالیسي زمونږ په ملي حاکمیت کې راځي. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې غوښتنې سره چې جنوبی کوریا د امریکا د هغو عسکرو چې په دغه هیواد کې دیره دي پوره اندازه پیسې ورکړي. له دې نه علاوه د امریکا او جنوبی کوریا ترمنځ روابط لا پخوا خراب شوي دي. د پاوز د وسنۍ لګښت د شریکولو د موافقې نیټه د روان کال په اخر کې پای ته رسیږي. د شپږم پړاو خبرې په دې هفته کې بېل کومې نتیجې نه پای ته ورسېدې او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د باقی پاتې بودیجې نه به کار واخلي چې د بودیجې کمبود ورباندې پوره کړي. دغه موضوع تقریبا په اویا کلن اتحاد کې غیر معمول زړبدوالی پیدا کړی دی چې دواړه خواوې په منظم ډول داسې غلطی منعکسوي چې د منلو وړ نه ده. د امریکا او شمالي کوریا د اتومي خبرو د ټپه ودرېدو او د اقتصادي بندیزونو د ساتنې باوجود چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د موافقو د اکثر اړخونو د عملي کولو مخه نیولې ده، د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این ادارې وویلې داسې لارو چارو ته سترګې په لار ده چې په مستقله توګه د دواړو کوریاګانو ترمنځ روابط ښه کړي. شمالي کوریا دغه کوښښونه رد کړل. هاریس وویلې دا فکر کوي د مون دوامداره خوشبني تشویق کوونکې ده او زیاته کړه دا د واشنگتن وظیفه نه ده چې د جنوبي کوریا پریکړې اصلاح کړي. هاریس د پنجشنبه په ورځ ویل زه فکر کوم د ده خوشبینۍ هیله پیدا کړې ده او دا یو مثبت څه دی، مګر ما د خوشبینۍ په باره کې د اقدام کولو په باره کې ویلي دي چې دغه شیان د امریکا سره په مشوره باید وشي. اقتصادي بندیزونه ځینې خنډونه دي چې د توریزم لپاره د جنوبی کوریا پلانونه باید واضح شي. بل خند شمالي کوریا ده. جنوبی کوریا د هندانګ په نړیوال پوهنتون کې د بین المللي روابطو پروفیسر پارک اون ګون وویل که حتی جنوبی کوریا د توریزم د بیا پیل کېدو کوشش وکړي او شمالي کوریا به همدا اوس دغه پیشنهاد ونه مني، د اوس لپاره دغه کوشش یو طرفه ده. شمالی کوریا تیر کال د جنوبی کوریا سره نورو خبرو ته اهمیت ورنکه او په سویل باندې تور ولګاوه چې په پیونګ یانګ باندې واشنگتن ته د لومړیتوب حق ورکوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په خوست ښار کې د بیوزلو او غریبو خلکو سره د مرستې په موخه د بډای خلکو د پوښاک او نور شیانو راټولو لړۍ پیل شوې. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګړې.
د خوست اوسیدونکو عبدالرحمن یو جوړ تاوده کلی د هغې مرستې په لړ کې ترلاسه کړل چې د یو ټولنیز بنسټ له لوري راټول شوی او بیا پر بیوزلو او غریبو کورنیو ویشي. عبدالرحمن او د دې ولایت یو بل اوسیدونکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې د یادې مرستې په ترلاسه کولو خوښي وښوده.
موږ ډېر خوشحاله یو چې د همکارانو دلته ولاړو، د غریبانو سره، بېوزلو خلکو سره همکاري وکړله. موږ ډېر خوشحاله یو چې په خوست ښار کې دا رقم ته ځوانان د بیوازل خلکو سره مرسته کوي.
د یو جو چپړه کله په 4 کیلومتر کلاس لاس روپي واخیستلې گئیز دلته را وصل یو وسته د خپل کارو کاده ووت ووټونه موټو ټا خبر راغلی.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل چې له خلکو څخه تر اړتیا اضافه تاو د کالی بوټونه او لوخی راټولوي او بیا پر بیوزل خلکو ویشي وای غوړی چې له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي کلتور پیوړی شي. نو ما وړي ویل چې دغه پروګرام په ترڅ کې نن د جمعې پر ورځ له سلګونو بیوزل خلکو سره د هغو تاودو جامو او د کور د ځینو وسایلو مرسته وکړه چې له نور خلکو څخه راټول کړي وو.
خاري کمپاین پیل کړه په کار کې د بلابلو دوکاندارانو او سوداګرو سره موږ ناستې ولرلې وسره وغږېدو. دوی د خپل احساس له مخې د وطنې مینې له مخې دوی هم تر خپل وسه پورې مرسته موږ سره وکړه او دا لړۍ مو نن د جمعې په ورځ د خوست ولایت غریب او وړمنو خلکو ته د بلونو پښتون کې تسلیم کړه.
د فکری سمون ټولنیز بنسټ مشر سلیمان بشرمل بډای خلکو وغوښتل چې خپل اړتیا زیاتې جامې لوخی او نور وسایل چې په کورونو کې لري له اړمنو خلکو سره د لاسنیوي په خاطر دوی ته وسپاري. د یاد مرسي او بل تنظیمونکي نسیم جان ملګری آشنا رادیو ته وویل چې دا ډول پروګرامونو د جوړېدو په مرسته کولای شي په دې برخه کې د بډای خلکو او خیریه بنسټونو پاملرنه را جلب کړي.
مونږ یوازې د ولس نه غوښتنه دا ده چې په یوازې په دولت باندې د فشار باید دوی رانه وړي. هغه نه د ریاستونه چې په دا برخه کې دوی مسول دي دغه سره باید اوګه په اوګه دوی همکاري وکړي ولسو چې په کلیو باندو کې خلک د بیوزلو لسنیوي وکړي او په دې برخه کې د بیوزلو سره همکاري وکړي.
د خوست ولایت یو تن مدني فعال عبدالله د غسیم رستندوی کارونه ګټه ور وبلل. هغه ویل کدا ډول پروګرامونه ډیر شین ول بي وسه کورنه یو سره د اقتصادي ستونزو په هواري کې تر یو بریده مرسته کوي.
نو موږ هم د نورو خلکو نه هم دا ایله دو چې داسې بنسټونو سره کومک کوي او تر څو هغه اړمن خال چې موږ په کلو بندو کې لري هغه د نه مستفید شي.
تر دې مخکې د کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له غریب او بیوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د مهربانۍ دیوالونه جوړ او په ترڅ کې سلګونه کورنۍ له اړینو توکو برخمنې شوې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په بغلان کې 1015 تنه جنکی د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ لارې د دندې د پیدا کولو په چارو کې د شپږ میاشتې زده کړو وروسته فارغه شوي. ګل رحیم نیازمن رپورټ را لګړې.
په بغلان کې د خزو چارو د ریاست لخوا 1015 تنه جنې چې لوړې زده کړې لري د کمپیوټر انګلیسي ژبې د زده کړو ترڅنګ د انټرنیټ لارې د دندې د پیدا کولو په لارو چارو کې د شپږ میاشتې نه زده کړو وروسته فارغې شوې. په بغلان کې د خزو چارو مسولین وایي چې انجنیر او خزی د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړو ته ضرورت لري او په دغه برخه کې خزینه ماهرین په بغلان کې کم دي. دوی وایي چې لدی ورسته دغه انجنیر چې کمپیوټر او انګلیسي ژبه یې په تیرو شپږو میاشتو کې زده کړي په نورو دفترونو کې دندې واخلي او اداري کارونه به په اسانۍ سرته رسوي. د بغلان د خزو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې د غونجونو ل یوې خوازده کړې وکړې او لبلې خوایې نور غونجونو ته د ټکنالوژي د زده کړو زمينه برابر کړه.
از یک طرف کار یاد گرفتن از طرف دیگه راه را برای دیگه دخترا او بانوایی کې واقعا از لحاظ
د غونجونو ل یوې خوازده کړې وکړې او لبلې خوایې ها غونجونو ته لار هوار کړه چې ټولنیز ستونزو د ټکنالوژي د زده کړو مخنیولې او اوس د ټکنالوژي د زده کړو خزینه مینوالې زیاتې شوې دي. یقین انجونو ته په خبرو کې ویل چې دوی باید د ټولنیزو ستونزو سره مقابله وکړي او ځان په زده کړو سمبال کړي.
اعتماد به نفس خود قوی بسازیم و با یک روحی بلند شامل یک بخش کاری شویم.
پر خپل ځان باور پیدا کړي او په لوړه روحیه باندې په یو برخه کې کار وکړي نو کولای شي دغه ټولنه له نروغکې یو باسي او خپل حق تر لاسه کړي. په بغلان کې تیر کال هم د خزو چارو د ریاست لخوا نجونو ته د کمپیوټر انګلیسي ژبه زده کړو زمينه برابر شوې و.
قدر منو اوریدونکو موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که ستاسو نه بیا هم زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.vpashto.com باندې واوري. مونږ ستاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوئ.